أدب أنزور.
أحمد شبريم شيتشاري. بدي خبرونك. مینه مچله لنشتې ترې کلن ځن روسته چا پیشي
اعلانونو پسیم ګرځو مرستیم جلبو او منصفانګې تم ډېره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیز خبره شو
لړ لمو دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې و چې بازار په دکان دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا سو چې هغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو.
ته یو ښځه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و دی هلو کړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سونډرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. دا سنوي چې یو وخت لیکنه کوله شا ساري لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیډن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واتساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. د سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند د دې ته هڅوي چې د ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې شل مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپي خبرونو له مسؤولو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیر ځوانان مطالعه ته وهڅول او بیا کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه بیا غوښت مونږ کو وکړې شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کو او د کتاب لوستنو دوتم یو څه کار وکړو. بل مسله دا ده چې ډیر انجونې خواران لزده کړو پاتې شوې کو وکړې شو چې دې برخه ته پام وکړو چې دوی پاغا ورونو کې عامم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بل دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړي؟
اشبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا اره ټولنه چې د خپل پرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا د اخبار لوستلو پرهنګ ډیر کمزور او ورسپانم او یو هغه یو وخت دولتي وی او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي، کوم ګر په نور نړۍ کې تر اوسه خپل لوستون کې لري چاپی مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لاري کتاب لوستلو تم خلک وه سوال کا پرزن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي دا غي لنډي لنډي
جواب سه بو بخشه. زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او غډونوال پیدا کو چې پرزن خوست کې کندار کې یا نور ولایتونو کې خونځو کې ملګری زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډایو پی چوغرځي او پرزن او ار ولایت کې ولزګونو خصوصي خونځي دي او همداسي تر ډیره پلوې ولایتونو کې سلګونا دولتي خونځي مشته دي. نو کو کړې شو توکل په خوده اعلانونو په سیم ګرځو او امرستیم جلبو او منصبانګ تم ډیر پاملرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطر چې ستاسو نیت دا دی چې په لند وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لند وخت کې ممکن دي چې ترلاسه کړي او کنه څو غنی نو وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تروسا دوتنو ماتا ډاډا کړه دی غوی داسي خپل غوړی چې خپل راپور خپور کې غوړی چې د پختي یا ټټل باندې خپل اعلان خپور کې د لګي بای په بدل کې منګه وس اړیو چې اعلان پیدا کو او دا د اعلانونو چې د اعلانونو نور رسنیو ته ډیر ور کول کیږي. فکر کوم چې پیر رسنیو سزا دې رسنی نشته یا د ګوتو پښمیر دی. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه حالې ځلی کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړو زنو او ملګرو دوستانو سره اړیکه کیما چې ډاډه مرا کړې ده او شمیرو او کپ دی ګڼ کی یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخراشي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجره نشي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزي یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپړای.
جواب سه په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخه ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم دسته چې د مجله ځینې مطالب یو برخه یالت خبروي او کچرته څوک پیسې ورکي به ټوله برخه کټای شي. لیکن څنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځنې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویب سټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورزینوم دی او د مینی په نامه نه او خو د مینی مجلې مې په کې پی ډی اف شکل خپرولې وروسته د دینه چې په بازار کې بعد په تمامه دوښوا. او خو الته دا سیستم مونږ نه او فال کړي هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین کوو چې دغه سي د خرص لاري انلاین بازار هم پیدا کو. به تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم کو ځنې نشرات او مرکی او لیکنې د مجلې تر څنګه غا روزانه کالمونه او شیان مو پکې خبرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه مونږ ته لوستونکي معلومېدل او مونږ د سي تخنیکی ډله نه لرلا کوم ځانګړې ګروپ واغه چا چې همکاري کوله هغه هم بیا چې په خوا په سیر وړیا همکاري تزړه نه خکاوه. بیا په سی کورونا شو او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینی په نامه او یا ماغه مازیګر د مینی په نامه کوم یا ماغه مازیګر لاري د مینی برخه مو کومه.
د مینی مجلې د مسول مدیر عزت الله زواب په وینا لنه نشو خو در وشکاله مخکې چې مینی مجله خبره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. ل میدان وردګ روانه اونۍ د لاس پونم نوی اونیزه چاپ شوه. د دې خبرونې مسول اصرار وصال دی. ل شاغلی وصال څه خبره وورو چې څنګه د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
لنه نشو خو دری کله وړاندې یو انګیزه سره پیدا سوچي هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور دغه د دودونه هغه چې په مستند باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا سوچي البته باید چې یو څه ایجاد کم شي. دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنگونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دی د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي دا غسي یو فیصله استوره یې بولی افسانه یې بولی چې باورونه یې بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مې خبر کړ وروسته وروسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوسومه چې زه باید لاسونی زه اتمنی ورسنه کوم. دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده دا چې تلویزیون خو بل ډیره غټه خبره وه. نو مې وښته چې دا دیونی زه په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. نه دیونی زه په بڼه باندې با چاپ ته مفته کی
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پانی څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیرې غني موضوع و چې د سر پول چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي. دا بل کلام وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلام دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خوړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل اول د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې او داسې نور.
وصال سر د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو داسې غلطه په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کو ولې په ټوله کې نور د نورو لیکوالانو لیکنه هم پکې راخلم. هغه تر کلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه کې وي چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرګه کولای شم. د هیواد له بدیسه چې روس راغی چې دوی نوښتګری دي په اصطلاح تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راستلای شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه غوې واجب په میدان ورک پورې محدود نه دي نو دې بل بل لیکولانو لیکن راخلو
د لاسونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشي چې تر خلکو ورسی
شي بر سي په ټول جالب برخه انده ده زه لاسونیزه لیدټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارف او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ایډیټ ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د شپ افغانستان کې لمرنې رسنۍ وشي چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي
تر یعنی زما خو لمرنې تجربه وته مې وشله لړل مو د 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونی دې په خاطر بل نشي ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 15 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ما ته لاندې برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته او فوس لپاره خو دومره ډېر زمينه وته مسايده نه ده ولې هڅه کوي چې خلکو کې دا فهم عام کوچی غني په پیسو واخلي نو که چېرته زه غني په لاس باندې خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف وکړم
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو زین لیکنه خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په زین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی خبری سټ
مې مطلب دی ویب سټ ویب پانه
د دې ته نه لرم چې چاپ وکړم د سټ لپاره خو ډاکټر لګ ادرس وډل لپاره کاری زه یو دولتي مامور یم دونه دروانه کې څو دروانه ځګنې چاپ ته ځنګړې کو نو اوس د سټ لپاره دومره امکانات نه لرم خو پر اصل کې بل کار ډل غواړي یو سټ چلول فکر وکړي چې یو سټ چلول ډېر برخه لري یو ډاکټر لګ ادرس کارمندان خو بدول لري
دلته د دې لپاره ستا سدي وډیر شتمن فرهنګي ولایت لاریدا ونی زخ پروي الته په میدان وردک کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نکوي کله وې سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې د چ ستاسو کارونه وسی شي
شبر سی بحث کوم مدیر خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږه سره مونږه اړیکې ونی ول دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته غوي سره مونږ په مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان وردک ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي په خو او یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو نو هڅه وکړو چې نه وایي په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوا ډول ملګری وسیږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړی کې کیسه ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي او دا خاخسته قدم په سلام ونه دريګو د لړۍ د ووت
لیکوال اصرار وسال څخه په مننې لې به خبرتي او روسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ابلیس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسې ته بس د مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخیا چی
د لټون لار ورته وخی چې نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرما شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتر کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد په انمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ته پی پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکي یو ویټلوي چړونکې پلاوي راغې چې لغو سره افغان محققین سره غو کې نستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواب کړل چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد شوی ده ل اسلام نو وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه او بادشاه یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد توایي شاهي معبد نوم ورکول شوی ده دغه معبد کله چې په 1300 کال کې چالوي چیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنی وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکاله زمانی سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثر وکتل دای دی ورداګو د خوات لهغه معبد سره سی د شکاپ وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل نو دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه په خوا هم دغه تاریخي ارزغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې اثر هم پیدا سوسیاغه په سلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چاله خو جوړ شو خو دغه اثر ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو اغسته پکې اثر پکسته
مثلا کومو غوای چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړل ته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دی سر
د سیاق کیږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغلري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غی کېستله نور بیلابیل هغه د سیاق د سیاق نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نله غ سره تلو پیدا زردشتي دین سره تلو پیدا جنې ماقم په دې اند شي ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا یو بود لري دویمه کلاسې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کلاسې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډي ولاړو د لیب نغاره وال کېدل او دغه دخته سیدلې و په غوښ ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډي بیا له د شابهار له غونډي نه په نغاري غونډي واوختله بل نوم سي د تاریخ په ووتو کې د غونډي خپل کړه ده اغه نوم د سردار تپه ده سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس مندلای ده او هم یې د په تاریخي چړونو کې په لرغون پیژندونکو چړونو کې دا نوم هم راپورته کیږي د سلطان تپه تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې داد سکله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لو یې خیمه ودروله او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپی ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر داد سي د دغه تپی په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دینی بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغه غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې لاسه ورکړی ده، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا د سیدا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیس په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د قسمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1300 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر فراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو په اند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغه سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغه سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه ناغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سیدی هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سی اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشيده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پانه ورشيده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوه ورسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود وختانه سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر غو تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یو ونې وړاندې را لیکل شوې لیکي سترګو ته ودرید. د لیک ته پای جمله یې نه و هیره. ورته لیکلې ول سرطان يم مزي سترګو ته کېدله. د دفتر بهر شو یو سترګې لار او بلې ساعت ته و لارې په بیړه لنډوله. تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځلې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورختا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې لکه د ولاړ ساعت دایره. رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډېره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته شزه پر میز سرج دی له روحیاتو سره د همژغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده. د ټلیفون له پرې کېدو سره د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل ہم دغه سید دغه کوم پری کې دو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخاب ول نو سوزل می واړه ول راواړه ول نو ما یوازې دې په خاطر پری کې دل انتخاب ول چې لګ روانه لستل کېدله قسم لګم په هم د لګ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پری کې دو کلمه انتخاب کړه
ستا سودا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړ دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده د دفتر د نن د کریکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خپل کما حاول کې د نور هم کا د سسکیږي کنه چې اړیکې کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجد کې دا نو دلته خوشنۍ کېږي ویشتان دې نزمکیږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپایي تر ډیره پورې دغه کریکټر اروپایي لوبېدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کریکټر کې چې دغه ورپام شې دا د تخطیر احساس وکي لکه په بد وجد کې دغوی ویني دلته ما ویلي چې کیس جمله ولی کله بیرته می بول کړه ځان دا کلی دا جمله ورته انتخاب لري چې څاور پام نو او دل دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس ونشتین دل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی گڈوٹ حالت لروحیات سره بهتر راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکېږي سر په میز دی معمولا ویښتان شاید لکه سره بے نظم شي دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان ورسم کوي د دفتر څخه بهر یعنی د لاس کش کول د ویښتان او د ګډوډ باندې په سمې توګه معنا ده
خو بهتر ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړی یعنی داس یو حالت رامست نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل اخوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راخلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنه وی ول سپین مخ
دل د زمال حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اخیر لاندې تللې ما نو دل د ما د سپین مخ لورز او شپن مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود دا چې لکه شپه ورځ د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل د سپینوال دل ته چرو تر اخیر لاندې تللې کسینه چې
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سي انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کریکټره میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داس یو شاید کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او کدې سراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په کومیسر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو لدی څه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا د شیدل تاړي کې پریکي یا د جدایي وال یا د پناوالي معنا ورکړي. نو دلته ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي وال لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون مانا معمولا تریخستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مزید رنگ یاد کړ، خو زیړ رنگ دې کې یاد کړ چې بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفاتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې لپاره چې د غبل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي، او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د دوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېر کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخ لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روختون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاست چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی
سنت، د کوم لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی مخې د پښتونستان چوک تر ساحه پورې تک لږ منزل ده کډیر؟
لږ.
کچیرته د ننګرهار د پانتون لمخې تر کابل پورې ځي، تا تر سرخکان پورې مزل لښته کډیر
کتر کابل اجي ته سرخکان
دغه خبره ده د امدیله خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایي چې شیبه ورسته او لښ منزل ورسته کنه د دغه لحظه ورسته کنه د دغه تشه ډکه دوله خاطره تصویر په کار دی مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخته قتل له موټره د باندې وکتل البته د فتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال به تاسو به تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې مثلا د ټاکسي ډرایور ورسره خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډیر مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلری پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روختونه روشانه او ډیره واضح ده د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی له تاسو مننه چې لازادي رادیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریک کړه او نقطه مو وړاندې کړه
مننه له تاسو ډیره زیات مننه
دا اونی مو دا خبری مجله هم دوم روا تر بلی وی زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی.